السلام علیکم له غرمې مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي اوري چې د پاکستان د پوځ مشر له اسلام آباد څخه روان شوی او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. راحیل شریف بل افغان چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. په روانه خپرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دیني مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ودرېږي او هغه دغه درېدنه د افغانستان او د خاص توګه د ختیځو ولایتونو د خلکو ملي فریضه او مسؤلیت بللی دی. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالیو کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راسي. جنرال شریف په لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بل افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې کوي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنې کیږي. نن د جدي یا مرغومی شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخواني شوروي زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنگ میدان ګرم کړ. افغانان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په یووالي سره ودرېدل، قربانۍ ورکړې، زیارونه یې وګالل او د څه باندې نهو کلونو په تېرېدو سره یې د شوروي ځواکونه دې ته اړ کړل چې له دې هېواد نه پښې سپکې کړي. افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانې بختي هم د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل زیږنده ده. او د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمېر سیمو کې څاروي هم وژل شوي خو اوسېدونکو ته د سر تاوان نه دی رسېدلی. د ښاغلي فروتن په وینا خوراکي مواد او نورې لومړنۍ مرستې موجودې دي چې د اړتیا پر مهال به پر اړو کسانو وویشل شي. په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د تېرې شنبې د شپې د زلزلې مرکز بدخشان شان ولایت او د رشتر درجه شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دیموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدید جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشین بند د سوریې په شمالي ښار کې حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې 40 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شوی، غږیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرف کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه او د روسیې عملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي ائتلاف په نوی اعلان شوی ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کراوالی ثابت شي نو دا به له مې میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په عملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میل جوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د شک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي، له کوټنیانو، سپینګیرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته تر هغې بحثونه پورته شول چې نوموړي په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لامل چامو مننه کوم.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. دا پاکستان د پوز مشر کابل تروان شوی دی او تم د چیل افغان مقامات سره به د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسئلو پړه خبري وکړي. افغان حکومت ری غختن لري
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې تم د کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسلنه ورکوي او د مخالفینو له لاټړ څخه د لاس وخت.
دا ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي او دینی مشران وایي د سختریزو پر ضد درېدل د افغانستان او د دې سیمې د خلکو ملي مسؤلیت او فریضه ده.
دا ځان د خاورې او د عزت دشمن ده، ځان د دین دشمن ده، دین بدنام ده. نن دا چې پورې دې راډیو چې د فعال و ترې چې هغه آیا خو
دا کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو او دا هم اوري چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې راتلونکي جنوري میاشت په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف لوري په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته رسیږي. نوموړی له پاکستان روان شوی او ټاکل شوی چې افغان مقامات سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بنن په کابل کې د شاغلیو غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبرې وکړې. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته مده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسلنه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لري سره د همدا او زه دا غړم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا وروسته دا یو د درې کلو راتو سمې کې دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او هغه کې به
خود پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې دا سفرونه له وضعیت سره عملی مرسته نسی کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوز لوی درستی ستر دی مخکې هم دوه واری کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
زما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چی زیات په افغانستان کې دی، معنا دا به جنگ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. زما په نظر خو دا
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دشمن یو دی او حکومت د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې نوموړی څو شیبې وروسته کابل ته ورسیږي. جنرال راحیل شریف بل ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت او په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي. یو شمیر کارپوهان بیا چې په پاکستان کې دي، په دې نظر دي چې تر کومې پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ، بے اعتمادي له منځه لاړه نه شي، دا ډول سفرونه څه خاصه نتیجه نه لري. په اړه یې له پېښور زبیح مومن رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي، خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے اعتمادي ختمه شي. د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
دا څه چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارو نه شو، نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه ډیر زیات خواري غواړي، ډیر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایټواري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار کوي. او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کې اختلاف دی، دو ډلې دی، افغانستان په حکومت کې نړۍ دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال بل دوړ هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبري وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د شیاز کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان د شیاز کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې داته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي،
سره له دې چې هیلي په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکوي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کل د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی، دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس بې اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه هیلې خو شته، او به کتل شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده، نو وخت خو لګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې تر سره شوې، چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته وزنډې ده چې تر دې د مېلا برخلیک معلوم نه دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی سره د ازادي راډیو ځانګړې مفصله مرکه هم اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه چې نور د دولت وسلوال پر وړاندې غلي نه پات کیږي، او یو شمېر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وباله. له جلال آباد پیدا ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وایي په هیواد کې وسلوالې ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شمې پورس په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځې سیمې قومي مشرانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
نن تاسو سورې دی راډیو چې دا فعال وا اوتره چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې آغا یقینا خدای باندې دالو دغه وجات ول هغه دې په شعور زبانه او نظریات هغه واړی بدل کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده د دې په خلاف جنگ د دې په خلاف پاسون د دې ته د دې وجل چې دا ستاسو په کور راځي
د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان ویل دوی حکومت ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي کلینیکونه خونځي به خلاصوي خو د په خبره تر اوسه هیڅ نه دی کړی ملک عثمان ویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړه کړی چې د وروستي ځل لپاره به قومونو او ولایتي شورا تعریض کیږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لارینونو لاس پورې کړي
موږ شینوارو اخري خبره تاسو سره ولې ځانو چا به ویل چې موږ زهره کړو خې واورې اخري چا به چې موږ زهره کړو سړک بندو موږ ورته ویل چې موږ به وزر دې قومونو تاریخ کړو زمنګ نن تاسو تاریخ ده موږ به قومونو تاریخ کړو چې زمنګ له خو دونی می میاشتې شغې خو نتیجه ورنکړه نتیجه ورنکړه نور نتیجه دغه شو صفر شو اوس تاسو ته موږ غرض راغلی چې موږ داسې ګورو چې زمنګ د دې وطن سودا شوې ده دا خرچ شوی
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولاز مری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بی اتفاقی ده
په دې لنډ ورځ کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خواته اوس نه اس په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې نامنی جنگ او جګړې زیات شوې دي ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه چې پام وو د وړ وړ یا پام کړي به توجه نه دا کړي
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حجی حضرت علي ورغلو قومي مشانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشانو مدني فعالانو او د ولسونو استادو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځ سیمې نامنې په اړه به ورسره وروسته پریکړه وکړي
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو واوریدل چې د خدیجه سیمو په خاستوګه د ننګرهار قومي مشرانو او دنی علماو له خلکو غوښتي چې د سختدریزو ډلو او وسلوالو ډلو پر سر چې دوی په وینا د افغانستان ملی مسایلو او دینی ارزښتونو ته ګواښ جوړوي ودرېږي او د هغوی په وړاندې درېدل خپله فریضه وبلي او ملي مسؤلیت ادا کړي
جوان ترې کښه پولیس وژل شوې
ده تا کارو سره څنګه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګول وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړی دی پریکړه چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د کابل د نن چا برسپانو کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر چرندر سر کیږي او د غراس د جدید شپګمې ټی په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي اسد الله لودین مطبوعاتو ته کتنه کړې ده
د کابل چاپ نن نه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړي کړي دي سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحیل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوی ډیلی د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی په مطلب کې راغلي چې افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خوالی دی دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تورریستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې له خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي د ورسپانې په باور کې چې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي جامعه باز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري لمنځه ولاړ شي دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي په سر مقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریب کارانه تګلارې مخه باید ونیول شي د سر مقاله لیکوال ویلي پاکستان یوازنی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلی او هم دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول، خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپله سر مقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه، خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼه هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یوه ښه ورځ بولي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو اورې په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو یو شمیر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخت جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولې دي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
کلونه کېږي چې هلمند دور په لمبو کې سوځي او اوسیدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي، وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمي مرستې نه دي رسېدلې. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ خو اوس هم ادامه لري، هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالی دغه څه وی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په ځینو ځایو کې بمبار کړی او څه تلفات طالبانو ته څه په شدلي وه، او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه، قومنداني ور بیرته د حکومت کې دغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی دی. نور ټوله منطقه چې ده اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات پیشرف نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنگین نوزاد خانشین مرجع او موسی کله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی خونزاده وایي چې اوس مهال د سنگین پولیسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنگین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته، مونږ شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي، یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي، د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي،
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اسي او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند درازی او تعریف سی کو تویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کول سی هلمند تصفیه او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصره باندې راولي، د دیوار د فرار د مخالفینو باید بند کړه، نور ولایت لارې بند کړه.
د ښاغلی امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوال ټولنې په دې اکله بې غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالی ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. ملګرو ملتونو ویل چې د جنوري په 15 نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف خواوې جنیوا ته خبرو تر وبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلازې پر رپورټ کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوی به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریې کې رواني چارې باید مخنیوي ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې پوز او د پوزیشن پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه واستنادا الى معلومات استخباراتيه
موجوده دقيقه استخباراتي معلومات و پرساس څارنې عملیات وکړل. د سوریه پاوست د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن د میستورا هله سرګند کړی چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواو استازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15 په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکام شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
سلام محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
ل امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلولو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړي او ادعا کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړي، خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغه زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریښتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته شوې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار پوهنتون محصلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11:45 زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوې او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د برتانیا چپ ټلګراف پرسپانی ته هم د زلزلې دغه موضوع مهمه ښکاره سوی او په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلی چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسیدونکو ټپیان او روغتونونو ته انتقال شوي دي. که څه هم رسپانی د ټپیانو شمیر څه باندې 13 تنه شولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلی چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او لسنیمې بجې شوې دي. اجمل تورمان درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي او جنرال شریف په لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لشپږ دیر شمی کلیزي سره برابر ده. د پخواني شوروي اتحاد زرګونه ځواکونه په دې ورځ دغه وخت کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنگ میدان ګرم کړ. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمش په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیبا کولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملشو او ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلیو زیمن وایي د سوریه او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګي. او په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی.
وړاندې په خبرونه کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او ری خل هغې نه مخکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه د امریکا سیفی الله ستنګزي کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه سیفی الله ستنګزي يم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ښاغلی معصوم ستنګزي سره کوو. ډیره مننه جناب ستنګزي چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اول تاسو نه اول د تاسو د ټولو لیدونکو او اوریدونکو نه مننه کوم. سه پر ارخیزه توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسېږي او افغانان په ټول هیواد کې او له هیواد بهر اوري.
له هلمند نه په لکه خپل خبري په هلمند کې هم دا اوس هم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوي ولی په دوه مرکزونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دي چې د امنیو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورته ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارون نسته دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره دی نزدیکی دو په برخه کې کې باید سوی و یا نه دی سوی. دا ټول هغه عوامل دي چې دی باید ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و په خو کې په کله چې بین مللی قوای په افغانستان کې وکړه چې هغه دی له افغانستان او وتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره چې په رجی کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ و توطیع و د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سیول دومره دوام وکړي دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند ستونزې د اورۍ لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې سی څنګه په دواړو په ګډه کولای سي په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را رسي.
سربازان افغان همیش برای دفاع از کشور رزمیدن، ولی انتقادهای شدید روی مدیریت این سربازا وجود داره. آیا قطرهای مناسب درست جابجا نشدند یا واقعا ضعف مدیریت وجود داره؟
یک گپ عام نیست. گپی هستن که در واقعا سربازا و بریدملا و افسرهای قوای مسلح افغانستان بسیار با شجاعت و مردانگی دفاع کردن، قربانی دادن و در دفاع از وطن خود قرار دارن. عواملی از این که اگر بگویم که ضعف مدیریت پلیس نی ای گپم واقع بینانه نیستن. بعضی وقتا شرایط جنگ، فشار جنگ و ملحوظاتی را که باید قوماندانا در نظر بگیرن باعث از این میشن که او کاری را که باید با صورت خالص نظامی انجام شود او را انجام داده نمیتونن. برای چی انجام داده نمیتونن؟ شما نمیتونین که در داخل شهرها و قریه‌های وطن خود در جنگ از وسایط ثقیله و ترتیب استفاده شود که آسیب و ضرر بیشتری از این برای مردم برسن. مدیریت جنگی که در یک جبهه واضحی که بین یک مرجع بیرونی و یک کشور باشه، این بسیار آسان است که خطوط باید آدم تعریف بکنن، ولی در جایی که شما هر لحظه مسئولیت از این را دارین که از مردم خود حمایت بکنین، در اونجا باید منتهای احتیاط هم جانب احتیاط هم باید به کار بگیرین. شما نمیتونن قریه‌های خود توسط خود باید بیرون بکنین. این یکی از مسئولیت هایی است که این باعث از این میشن که بعضی وقتا قربانی ها باعث قربانی میشه، ولی برای از اینکه از قربانی های بیشتر مردم جلوگیری به عمل بیاد.
بخواهی وازی افغان طالبان در افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس در مخالف ردلو شمیر زیاد شویده. در دو دلو در زیاد دو ترشاد سو کلاس لری کمی گرتی پا افغانستان که در بلاخره لطوی؟
افسوس جای داده سه یو تعداد هیوادون پر منطقه که در خپل و متضاد و گرت و در خونده کول لپاره دست فکر که ایسی به امنی پا افغانستان که با دوی پا گرده ایسی دا پا حقیقت که دوی پا یو غلط لار بانده سر روان سویدی پا افغانستان که ثبات پا دی منطقه که ثبات دایی او دلیل دیده ایسی ولی بحرانی دلی پا دیجی که زیادی سویدی اول دلائل پا دی که دا اوسی طول انگیزه دی جنگ پا دی استفاده که دل ایسی پا افغانستان که خارجی پا بزونه دی دا مگ دی دل پارا دا جنگ اوسی جهاد دا و دی افغانستان دی آزاده و دی دل پارا مگ جنگ او. اما بالاخره در طول تا دی افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده سی درسته در رجعی دا خارجان به اولار سی دوی بخپل و حوادات اولار سی رجعی سی مگو تا سی دی افغانات رو من دی بحث و دیالوگ پر نتیجه که دا خبر سر حل کن، ولی خبر معلوم دا واسه اغای و بحانه و اصلی خبر شخصی گتی دی، اصلی خبر دی نور و دی پردو گتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدی باندې غولیدلې د سیدوی اختیار آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلای شي. تاسو په دې اخرو کې بولیدلې چې ډېر مشران د علماي کرام چې په هر افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی د دې کې فتوا ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول د ناروا کار ده، د اسلام خلاف کار ده. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره سه جنگ ته ادامه ورکړي. دوی راو هڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سه پوچچن او ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده سه په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره سه دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي. دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ سي، مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. مګ ولې قربانی د جنگ وسو د مګ خلک ولې د جنگ قربانی وسی نو لدې نه معلومه کیږي د دې شاته لاسونه دي د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامه اوره بل کړی
د چا چا لاسونه کې دي.
دا خو اوس ډېر واضح ده چې د لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټه سره هغه کوي. دا خو لوی چانه پټه نه ده چې دلته د سیاسی نظریات یا د منطقوی نظریات و اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضاد و ګټو د رقابت میدان باید و نگرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامی که دلی سی سی گتر تری واخلی سی دا ټول هیوادونه دی افغانستان سره پا گره سره کار وکی. هر حق وقت سی دی دولتو پا سطح یا لبل سره همکاری وی دی تروریزم پا زد بانده قاطع مثبت مبارزه که دلی سی او نتیجه لری که موگ لحق و دلو نه سی نه مسئولیت لری او نه مکلفیت او دی دلی وصله او دی جنگ نه د یو تجارتی ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي، نه به دوی مسونی او نه به افغانستان پرې دسی مسون سي.
تا را که شما گفتین داعش را هم ایجاد کردن، بالاخره د یو اخر داعش فعالیتاش در افغانستان زیاد شده، به هر نامی که هستن بالاخره تحت نام داعش اینو می جنگن و روسیه هم به اساس گزارش ها گفته که با طالبا گفتگو میکنه و میخواد که توسط طالبا داعش را سرکوب بکنه. به طور فعالیت در افغانستان اجازه میدین و خود داعش آیا مداعش است که در اون مفکوره اصلیش که ایجاد شده در شبکه میانه با ایجاد شده آیا مداعش است یا گروه های دیگه پشت داعش دست دارند؟
شما میفهمین که گروه های جنایی، گروه های استخباراتی یا به حساب ملیشه ها همیشه فرصت ها را میبینن که کدام فرصت، کدام انگیزه و کدام شعار را باید بالا بکنن که یک تعداد مردم پشت از او شعار ایستاد بکنن و بالاخره بتونن امو اهدافی که در پشت سر از او ممکن است دو سه نفر بفهمن، دیگرها ایشان نمیفهمن. برای از او یک انگیزه که ما خلافت اسلامی میسازیم و خلافت خراسان میسازیم، ای که پایی هستن که ذهنیت جوانان را مخشوش میسازن و نمیفهمن که در پشت از این اهداف بسیار کلان دیگه از جیوپولیتیک کشورهای نهفته است که میخواین که از این یک وسیله بسازن. از او خاطر چیزی را که در اونجا ساخته شده به نام داعش ساخته شده بسیار از نامش وای هستن که خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق، این را به افغانستان چی غرض است و چرا این نام در افغانستان باید استفاده شود؟ چون جنبه مارکت تبلیغاتی از این بسیار در اونجا دایچی هست و تقریبا رسانه ها چی در شرق چی در غرب چنان اینا رو بزرگ و قوی جلوه دادن که امروز در کل دنیا میگن که اینا یعنی یک جریان مطرح هست.
یعنی به نظر شما در مطرح ساختن داعش
طبعا تبلیغات تاثیر نقش خود داشتن و من فکر میکنم که هر کشوری باشه، ایچی روسیه باشه یا هر کشور دیگه باشن، ما یک مشکل با مشکل دیگه حل کرده نمیتونیم. این خلاف منافع ملی افغانستان است، این خلاف منافع منطقوی هستن که شما یک گروپ تروریستی را علیه گروپ تروریستی با نام یزی که ما مشکل حل میسازیم استفاده بکنیم. او چیزی که اساسی و مهم هستن، اگر کشورها واقعا علاقمند یزی هستن که علیه گروپ های تروریستی اقدامات معقول سنجیده صورت بگیره که مسئولیت عام مردم، منافع عام مردم افغانستان در او تأمین باشه و از خودشان تأمین باشه، بهترین راهشی هستن که باید نیروهای مشروع دولتی افغانستان تقویه بکنن. از این را میتونن بهتر کمک بکنن به اینکه این پرابلم و این مشکل حل شود. شما هیچ وقت در یک کشور ثبات آورده نمیتونن که در اونجا مراکز جداگانه قدرت و استعمال قوت وجود داشته باشد. اگر گروه ها و انحصار استعمال قوت از دست دولت ضعیف میشن و به دست گروه ها و افراد و اشخاص میرسن، هیچ کس رو باز کنترل کردن نمیتونن و هیچ کس ضمانتی از این را کردن نمیتونن که کی به نفع کی فعالیت میکنن.
افغان سرتیری زینی وقت در تکتیکی شاتک پنوم دوی لسی موزی او زینی سیمی هم بالاخره سقوط که زینی سیمی در دقیقی تکتیکی شاتک بدیل هم شده لکه مثلا هوایی عملیات که وشی که دیش افغان زوکونه پرمختل و کرد در دقیق پزایی چه مثلا سیمی پریگدی چه سقوط و کرد که دیش سیمی مختلار چه با سیمی که مخالفینو پرزد
دقیق ذهنیت دی جنگ تا باید دی پای تکای که دو او دا په هیچ دنیا که هیچ هیواد که دا ممکنه نده دا که هر چوک وایسه موک بکلی بکلی تانگ داره و توپ داره و عملیات بکه و دا بکه و دا 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 دست دست یو دوامدار لړۍ دی تعقیب کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښیږي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کیږي، مثلا هغه قطعه سي هلته د هغه مؤثریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې جایه تلفات او ضایعاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم دی غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. دی غیر منظم جنگ یا دی چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل گیدا د سه یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کده او 15 دقیقې بعد لږ جنډ دی تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي او دوی په موږ جوړ باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا دومره
فکر کوي که مثلا دا چې د تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کې یو بل اخر افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي
مال کې برعکس د خبرو یعنی په سينو جوړ کې په دې ون باندې زه قطعاً موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم. موږ یو معقوله طریقه منطقه د تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا د سه ایواز د سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه کوزینو جوړ کې د عملی کې دوه په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلتا دیر سر برابر رسی. اوز دی مثال پتوگه هر عملیات سی تیرش با دیشتی پا دشتی هرچی دی کندوز که وصولو که دا یو دیر لوی قطع هم لگل وی دا عملیات ممکن غمر نتیجه ندلودر ولی دی یو دیر و کچنه قطع پا لگل و سر دی و خاص و عملیات و پجراکه و سر دیر چود لاستر آقلی یا مثلا تیرش با سنگین کسی پا امده ترتیب سر آقا فعالیت سر تا ورسیده دی یو دیر کم قوت پا وصله یا دیر لوی کارش سر تا ورسیده. یعنی دی موک خبر داده سی موک اگر زوشت جنگ تا هم پا حال ده تغییر که ورکول که یوسی هم تلفات باید را کم سی هم هدف پلاس را سی او هم مولاس رو نزدیم که
بله لاوان پولیان از خزینی هیوادونه مثلا در امریکا متحد ایالات چه در ناتو که هم شامل ده و در ناتو زینی نور هیو غری بیا بسیمه که هند چین دوی وقت نا وقت در مرست ایلان که یا مرستی هم رسر کردی دی در مرستی پا وقت رسی یا افغانستان تا او تسنگا و بیا مرستی دیر پا هوایی برخه که در افغانستان پا ضرورت کرنده شویده پا دی برخه که دوی مرستی سنگه دی
زین حوادون دیری عمیقی مرستی کردی دی لکه دی امریکا متحده ایالات و یا مثلا دی ناتو حوادون و پا این زمان که زن کمکونه حتی در روسیه لخوانه در هند لخوانه در چین لخوانه مختلف حوادو مثلا در ترکیه لخوانه در افغانستان سر سوی دی در لره ایدامه لری منطقه ها اگه شایسی در برست و در خوالی او دیگه در خیلی انسجام اگه دادی سی هر اولویتون سی در افغانستان امنیتی فوتونه لری دیو اولویتو بانده که دیر تاکید و سی او اگه پا مغخبل وقت زمان سر سر تا ورسیگی اگه گتر به نهایت زیاد ده لغه جمله نه متاسفانه در افغانستان پا هوایی پاوز بانده سرمایه گذاری نوخت شروع سویده او تاسی پویگه ایسی در هوایی پاوز بشت پا خپل حالت بانده بول دیگه تقویه کول دیگه ظرفیت جوړول دا یو کافی وخت ضرورت لري. ټکنالوژي تغییر کړی ده، د تیارو تغییر کړی ده، هغه پیلوټان هغه تخنیکران چې پخوا په افغانستان کې تربیه شوي دي هغه یو دوباره تجدید تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري. د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول دا خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و. خو په دې وروسته وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویه په برخه کې تقویه شوي دي، ګړندي شوي دي. هر ورځ زه وینم چې موږ په دې نږدو ورځو کې د میسیو پنج نوي هلیکوپتر ترلاسه کړي دي چې ضربه فعالیت کې شروع وکړي. موږ په همدې ترتیب سره د نهه ویشت جنگی تیارو لاست را ورده بسید پینزل و سوشبار و سوره لطول که ورز و که به افغانستان را ورسید اغای بانده پرشدت بانده کار روانده دیده پرچند که یه واقع مهم موضوع سه دی مال نظره دی افغانستان رو پاره او دی سیم رو پاره هم مهمه در اغای داده سه مک باید خپل دی رادار و دی هوای دفاع سیستم هم تقویه کن.
دیره من جناب دی سه
سلامت و سه جیره
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 شپږ یو او یا هم 00422111240 یاو یاو پینزه.
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه. ډاکټر د ناروغ د تبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبي معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شئ یاست چې موږ نننې خبرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وګمې رشید ته غوښ شو.
قدرمن اوریدونکو ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنې براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق د یوې مشهورې ټوکې په کولو سره ځواب کړي.
اصلا فکاهي داسې یو ردیف ده، داسې یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي، هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جېږي، په یو کتاب کې کله نه جېږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسې د یو داسې سړي په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرټنبه یا په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت حق به جانب هم نه ده، داسې هم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو تر منځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده، حتی ډېرو لویو سیاست مدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور وو په شیراز و ایران و دای فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته ویل چې د ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقېد په یو تور خال باندې دغې ته روبښي؟ دای تا مال نه ده، تا دا جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز یې جوابه سړی و، ټول چې صاحب کلي ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه مو اوس ولې دومره مفلس وم، دومره بدر بدر وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته نفقه او درشیان هم مقرر کړل.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوی دی چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت، نو دا د غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی وو په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم، زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې سوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده، غږ یې پې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او دا وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړی، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عین خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده، هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفې او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نری ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندون کی فقایی ده که خندون کی نی نوبتا سیگتا فقایی نسه ویلی اگتا وای داله یو لطیفه ده
د علوم اکادمی غړی نورالله کوثر هم د لطفی او ټوکی پر توپیر غیدلی دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مرواج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالیږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکال واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او که چیرې په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبی علیه الصلات والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبی علیه الصلات والسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبی علیه الصلات والسلام ورته وویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېر خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دي ویلي ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیرې وله، یو زیری دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه یې خوشحاله کړی، بل طرف ته یې مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلوۃ والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به وایي یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپله ټوکو کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبر به یې کوله. برخلاف د دې چې بعضې خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ شته، خندا شته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبكم ساعه بعد ساعه، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالي ټکی ویلل دي چې مقابل لوري دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوري دې توجه په صورت کې یو نو خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجلسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خفه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیان وو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې مسخره وی البته لټوکی وېستل رشخند او مسخره شوله ز ډیر زیات خاطرې تلرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کېدای شي
زه فکر کوم مخصوص په ټوکو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او پر روح د خلکو کې پر روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغه شیانو ته شاور اړول سوی ده دا هغه د حکمت ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده